در برنامه چی ها دارن. خوش آمدید سروان سین.
ډیر مننه نیمی صاحب. ستړی مشه درنو اوریدونکو، السلام علیکم. ساعت د سهار 8 بجې دی. په دې خبرونه کې چې اسمت ساروان د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، او چې د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی غړي وای د سولې د خبرو ځای باید د خبرو د ځان سبب نشي. د دې نورو موضوعاتو تفصیل په دې یو ساعت خبرونه کې وړاندې کیږي. لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. په ګردیز کې دوه سیمه ییز پاسونوال په یو برید کې ووژل شول. د سالنګلار د درنی واورې له کبله بند شو، او د یمن نوی حکومت په سعودي عربستان کې لوړه وکړه. د خبرونو تفصیل. د پکتیا په مرکز ګردیز کې دوه سیمه ییز پاسون کوونکي د وسلوالو مخالفانو په برید کې وغوښل شول. د امنیت قوماندانۍ ویاند حیات الله نظامی آزادی رادیو ته وویل دغه پاسونوال تیر ماښام د ښار په لومړۍ حوزه کې ول چې ناڅاپي پرې وسلوالو ډزې وکړې. نوموړی وایي برید کوونکي له سیمې تښتېدلی دي.
پکتیا ولایت لومړی امنیتي او زیارون د لرګوی اړې په سیمه کې وسلوالو طالبانو د ښځو له جامو څخه په استفادې د پاسون کوونکو پر سرتیرو باندې وسلوال برید تر سره کړ. بدبختانه په دې برید کې زمونږ دوه تنه سرتیري شهیدان شوي دي.
نظامی همداراز وویل د ډزو په محل څلور ماشومان ټپیان شوي چې حالت یې د اندېښنې وړ دی. سیمه ییز پاسونوال هغه محلي ځواک دی چې د دولت په ملاتړ یې وسلې اخیستې او د خپلو سیمو ساتنه کوي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د سالنګ لوی لار له تیر ماښام راهیسې د موټرو د تګ راتګ پر مخ بند شوې ده. د سالنګ د ساتنې او څارنې د ادارې مشر عبدالبشیر افغانزوی ازادي رادیو ته وویل د درنې واوري او طوفانونو له کبله دا لار بند کړې ده. افغانزوی همداراز وویل د کابل او شمالي ولایتونو ترمنځ د تګ راتګ دغه لار به تر هغو بند وي چې د واوري ورښت کم او د خوندي تګ راتګ ډاډ رامنځته شي. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د هیواد په ګڼ شمیر ولایتونو کې د واوري او باران اټکل کړی او خبرداري ورکړی چې په ځینو سیمو کې ممکن سملاسي سیلونه هم راشي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د دوی د سژنیو ټاکنو په پرتله د افغانستان ټاکنې خوندي او ډېرې ښې وي. ترامپ پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دا معلومات د پوز یو ځوان سرتیری چې په افغانستان کې کار کوي ورکړی دي. ترامپ دا وضاحت نه دی ورکړی چې د افغانستان انتخابات د کومو تګلارو او معیارونو له مخې د دوی تر ټاکنو ښې وي، خو ویلي دي د دوی انتخابات د درېمې نړۍ د هیوادونو ټاکنو ته ورته وي. نوموړي یو ځل بیا ادعا کړې چې د امریکا د نومبر د درېمې نیټې په ولسمشریزو ټاکنو کې په میلیونونو میلیونونو هغو رایو کې درغلي شوې چې د پوست د لارې کارول شوې دي. ډونالډ ترامپ او ټاکنیز ټیم یې له دې وړاندې د امریکا په څو ایالتونو کې د انتخاباتي درغلیو په اړه شکایتونه ثبت کړي، خو ګڼ شمېر یې اړوندو محکمو بیرته رد کړي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. ګڼو هیوادونو د کورونا د نوي بڼې چې چټک خبریږي د ثبتولو خبر ورکړی دی. څلور پیښې په هسپانیا، یوه په سویډن او دوی په کاناډا کې ثبت شوې. د کورونا د نوی ډول چې تر اوسه پورې نه ده ثابته شوې چې د واکسین په وړاندې مقاومت لري، په هانګ کانګ، سنگاپور، آسترالیا، فرانسې، جاپان او فلیپین کې هم موندل شوی دی. د کورونا دا نوې بڼه چې ویل کېږي ډېر ژر خپریږي، خو د مخکنۍ هغې په شان وژونکې نه ده، لومړی پلا په بریتانیا کې خپره شوه. په بوسنیا هرزګوینا کې سلګونه پناه غوښتونکي وروسته تر دې د سړې هوا او درنې واورې له ګواښ سره مخامخ دي چې د همدې اونۍ په پیل کې خیمو اور واخیست. د کډوالو د نړیوال سازمان یا آی او ایم مشر پیټر وان دیر ویررارت خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې درنه واوره ورېدلې، د هوا درجه ل صفر ټیټه ده او پنا غشتون کې د تودوالي لپاره څه نه لري. د ویلي هیڅوک باید په داسې حالاتو کې ژوند ونه کړي او په خبره په دې شرایطو کې سیاسي اقدام ته اړتیا ده. تر اوسه زرو پنا غشتونکو ته د خوراکي موادو مرستې رسیدلې دي. اروپایي ټولنې هم د کډوالو د بد حالت له کبله بوسنیا هرزګوینا ته خبرداری ورکړی او د دغه هیواد مشرانو ته یې ویلي چې د پنا غشتونکو د سرپناه غم وخوري. په سعودي عربستان کې د واک د ویش له هوکړې څو میاشتې وروسته د یمن نوي حکومت لوړه وکړه. دغه حکومت ته چې څلرویشت غړي لري پرون شنبه د یمن د ولسمشر عبدالرب منصور هادي لخوا لوړه ورکړل شوه. په دغه حکومت کې د ولسمشر هادي پلویان او د یمن په جنوب کې د بلتون غشتونکو انتقالي شورا شامل ده. د نوي حکومت د لوړې مراسم د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د ولسمشر عبدالرب منصور هادي په استوګنځای کې ترسره شول. یمن له 2014 کال راهیسې په ویجاړونکي کورنۍ جګړې کې ښکېل دی. د یمن حکومت او د سعودي عربستان په مشه ائتلاف د ایران له ملاتړ برخمنو حوثی یاغیانو پر ضد جنگیږي. حوثیان د یمن پر مرکز سنا ښار او دغه هیواد په شمالي ښارونو کنټرول لري. نن یک شنبه ده د البریز 1409 نیوی د جدي و ماود میلادي 2000 دسمبر 15 د روانې خبرونې په دوام کې د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی وای باید د سولې خبرې په خپل وخت پیل شي. نن اوبا ته د چمتووالي نړیواله ورځ ده. رواني اوبا یا کرونا خلک څومره اغیزمن کړي؟
غربت وهلې دي، قرنطین وهلې دي، کرونا له امله کاروبارونه په ټپه درېدلې دي.
په خوست کې مدني فعالان د شزو لپاره د امن کور غواړي.
داسې مسؤول ځای نشته، قومندانۍ کې ټول نارینه وي، دوی مجبور کېږي بې جرمه محبس ته محول کوي.
په نورستان کې د کروندګرو لپاره سړی خونی جوړی شي.
تقریبا 15 لک او 25000 افغانۍ د انکشافي شورا ته ورکړل شوې تر څو پورې د ذخیره تکمیل کړي.
د نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د روان خبرونه په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه هم لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شي. زموږ د وی پانه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. ساعت 8 بجې او 8 دقیقې شوې. له طالبانو سره د افغانستان د دولت د مرکزی ټیم یو غړی وایي د بین الافغانی خبرو د ځای په اړه باید د دواړو خواو رضایت په پام کې ونیول شي. د ده په باور که هر خوا د ځان په خوښه یو ځای ټاکي او یا یې وړاندیزوي ممکن ورسره خبرې وځنډی شي. په عین وخت کې د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی په ټاکلي وخت د خبرو د پیلېدو غوښتونکي دي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاویو له هوکړې سره سم ټاکل شوی لاس ورځ وروسته د بین الافغانی خبرو دویم پړاو پیل شي، خو د خبرو د ځای په اړه له مخالفتونه په خپل ځای دي. اوس د افغان دولت د مرکچی پلاوی یو غړی وایي که خبرو ته هر ځای ټاکل کیږي او یا هم د وړاندیز تر کچې یادیږي باید د طالبانو رضایت هم پکې وي. غلام فاروق مجروح ازادي رادیو ته وویل دوی د خبرو دویم پړاو ته چمتو دي او ټینګار کوي چې باید په خپل وخت پیل شي.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان مصمم و قاطع
د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د خبرو دوام ته ژمن دی او پرې کنده دریځ لري. موږ د خبرو دوام ته بشپړ چمتووالی لرو. د سولې خبرې به ان شاء الله پر ټاکل سوی نیټه بیرته پیل سي. د ټولو افغانانو او سیاستوالو اراده همدا ده چې خبرې باید دوام وکړي. خبرې دوه لوري لري، نو دا باید الزامي وي چې د ځای په اړه دواړه لوري رضایت ولري.
د بین الافغانی خبرو لمړی پړاو چې د سپتمبر په 12مه دوحه کې پیل شوی وو، ل دریو میاشتو بحثونو او ناندریو وروسته په کې شاو خواشل ورځنۍ وقفه راغله. دواړو لوریو د وقفې د اعلان پر مهال ویل چې د خبرو تګلارې پر سر هوکړې ته رسیدلی او ل خپل مشرانو سره تر مشورو وروسته د جنوري په 15مه یعنی د راتلونکو اونۍ په سه شنبه دویم پړاو خبرې پیلوي. پرون شنبه د ملي مصالحه عالی شورا د مشرتابه په دویمه غونډه کې هم ټینګار دا و چې خبرې باید په ټاکل نیټه پیل او د ځای انتخاب د ځان لامل نشي. دا ټینګار داسې مهال کیږي چې څو ورځې وړاندې افغان ولسمشر او د ملي امنیت سلاحکارې طالبانو ته وړاندیز وکړ چې دویم پړاو خبرې باید په افغانستان کې دننه پیل کړي. د چارواکو کندهار د لومړي غوراوي په توګه یاد کړه او بیا یې وویل که طالبان د هیواد هره سیمه کې غواړي دوی چمتووالی ورته نیسي او اسانتیاوې ورته برابروي. طالبانو بیا وویل د هیواد دننه وضعیت دې ته چمتو نه دی چې دوی خپل سیاسي مشران هلته ولیږي او خبرې مخته بوزي. د یادونې وړ ده چې پر قطر سربیره اندونیزیا، ازبکستان، جرمني، ناروې او یو شمېر نورو هیوادونو د بین الافغاني خبرو د کوربتوب ژمنه کړې. د سولې خبرو د څرنګوالي او ځای ځایګي بحثونه داسې مهال تاوده دي چې له جګړې ستړي افغانان او د افغانستان په مسأله کې ښکېلې خواوې د تاوتریخوالي زیاتېدو په تنګ کړي او د سملاسي اوربند غوښتنه کوي، خو معلومه نه ده چې دغې غوښتنې ته به یې څه وخت د جګړې دواړه غاړې ځواب ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
په خوست ولایت کې ځینې شزی او د ولایتي شورا شزینه غړي وایي په دې ولایت کې د شزو په وړاندې د تاوتریخوالي ګڼې قصید امن خونو د نشټوالي له کبله بې عدالته پاتې کیږي او ډېری د تاوتریخوالي قرباني شزی په جرمونو له محکومو شزو سره په زندانونو کې ساتل کیږي. دوی له دولت غواړي چې د تاوتریخوالي د قرباني شزو لپاره دي داسې خوندي ځای جوړ کړي چې د مدیریت چارې په خپل شزی سمبالوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په خوست کې یو شمېر مېرمنې د تاوتریخوالي د قرباني خزو لپاره د خوندي ځای له نشټوالي شکایت کوي او وایي چې له دې کبله د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي او ځینې نورې ګڼې قضیې همداسې غلي پاتې کیږي. مدني فعاله مریم زئی اداره او په ځنګړي ډول د خزو چارو ریاست معلوماتوي چې تر اوسه یې د مېرمنو لپاره داسې امن ځای چې چارې مېرمنې سنبال کړي نه دی جوړ کړی.
د ښځو چارو ریاست د حقوقي بشر جندر مدیریت د کور په جوړولو کې اقدام نه دی ترسره کړی.
د خوست د ولایتي شورا غړي زهرا جلال له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د امن کور او د ښځو لپاره د خوندي ادرس نشټوالي له امله ډیر کله د تاوتریخوالي قرباني شوی ښځې په زندان کې په جرم له محکوم شوی ښځو سره یو ځای ساتل کیږي.
ځینې ښځینه چې راځي هم یعنی فرار منزل کوي یا موږ ته مراجعه وکړي چې دا تاسو ځان سره وساتي کور کې، موږ هم انکار کوو یا ښځو چارو رئیس صاحب د هغه هم احیانا انکار کوي ځکه چې دا شخصي کارونه دي، څوک په غاړه نشي اخیستلی، داسې مسؤول ځای نشته. طبیعي حالت داسې قومندانۍ کې ټول نارینه وي، دوی مجبور کیږي بې جرمه محبس ته محول کوي.
د خوست د خزو چارو ریاستوي په روان 99 کال کې تر دې دمه له دوی سره د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي اتش په تقاضي ثبت شوی، خو دا هم معنی چې د خوندي ځای د نشټوالي له امله ګڼې مېرمنې خپل ستونزې نشي شریکولی. د دې ریاست رئیس شفیع نورزی ازادي رادیو ته وویل چې د تاوتریخوالي د قرباني شویو خزو لپاره د دا ډول مرکز د جوړولو لپاره هیڅ بودیجه نه ده ترلاسه کړې.
متاسفانه تر اوسه پورې په دې نه یو توانېدلی چې ورته بودیجه یا تخصیص ترلاسه کړو.
د خوست د خزو چارو د رئیس په وینا که څه هم د خزو چارو وزارت د خپل پالیسۍ له مخې د هیواد په ټولو ولایتونو کې د میرمنو لپاره د ملاتړ مرکزونو جوړوي، خو د دوی له څرګندونو داسې ښکاري چې له تاوتریخوالي سره مخامخ ګڼې میرمنې به څو کلونه نور هم قرباني کیږي څو په دې ولایت کې د امن کور ورته جوړ شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
نن د دسمبر 28مه اوباته د چمتووالي نړیواله ورځ ده. څو شیبې وروسته په دې اړه هم یو مفصل راپور لرو. خو اوس د نورستان په اړه. د نورستان په مرکز پارون کې د الوګانو د ساتنې لپاره 14 سړی خونې جوړې شوې دي. دغه سړی خونې د 1,500,000 افغانۍ په لګښت د کرنې وزارت له لوري جوړې شوې دي. نور حال په دې راپور کې.
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسولین وای په یاد ولایت کې هر کال په زیات اندازې لوګان تولیدېږي، خو د ساتنې لپاره کوم اسانتیا نه درلودي. د دوی په خبره چې د بزګرانو د یادې ستونزې د حل لپاره 44 خونی جوړې کړې. په یاد ولایت کې د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالوهاب نسیمی ازادي راډیو ته وویل
چې دا 44 بابا د الوګانو یا د کچالانو ذخیرې چې موږ جوړ کړلې، چې تقریبا 15,000 او 25,000 افغانۍ زموږ لخوا نه د هر ذخیرې لپاره د انکشافي شورا ته ورکړل شوې تر څو پورې د ذخیره تکمیل کړي. دا پروژې د برګمټل په ولسوالۍ کې هم تطبیق کړي تر څو چې هلته هغه بزګران کوم ستونزې لري، مشکلات لري، هغه
د نورستان اوسیدونکي هم د یادو خونو په جوړولو خوښتي، خو له حکومت غوښتنه کوي چې د سړو خونو جوړېدا ترڅنګ د دوی کرهنیزو تولیداتو ته بازار هم پیدا کړي. عبدالرشید وای
بزګرانو دوپاره چې ډېر په خواري او ډېر په زحمت سره سره د زنانه او ماشومان او نارینه ټول روز یو زحمت سره د حاصل لاسته راوړي، دوی دوپاره یو تیلا دی یو سره زره هغه ارزښت لري. دا ځکه چې یو طرف ته دوی خپل هغه کور دوباره چې کوم استعمال دی هغوی مالته کولی شي ذخیره کې هلته نه وخت باندې واخلي او آرام آرام باندې استفاده وکړي.
نورستانیان وایي په ولایت کې ډول ډول میوې، غلهدانۍ او سبزیجات کیږي، خو د بازار نه موجودیت او لویو خاورونو ته په وخت د دوی محصولاتو نه رسیدلو دوی ستونزو سره مخ کړي دي.
پرون پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د سرو لشکرو د يرغل یو 40مه کلیزه و. پر افغانستان د شوروي اتحاد د يرغل د غیزو په اړه هم یو مفصل راپور لرو چې په همدې خبرونه کې ورسته در اورو. نن د دسمبر 20مه او باته د چمتووالي نړیواله ورځ ده. کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي ول او بای ناروغي او څخه ده چې سشکالې په ټوله نړۍ کې انساني تلفات وړول. دې ناروغي نه یوازې خلکو ته تلفات اړولې، بلکې له اقتصادي پلوه هم نړیوال لګڼو ستونزو سره مخامخ کړی دي. په دې راپور کې به په افغانستان کې د دې ناروغۍ له امله د خلکو پستونزو هم رڼا واچول شي.
کڅه هم پیړی پیړی مخکې په نړۍ کې داسې ناروغۍ هم وې چې په ملیونونو خلک یې مړه کړل، خو اوس کرونا یوه له هغو وبایي ناروغیو شمیرل کیږي چې د یو شمیر خلکو یې ژوند واخیست او له یو شمیر نورو یې آرام. نثار احمد په اروزګان ولایت کې د بادامو پلورلو دوکان لري. د وای کرونا وایروس پر کاروبار ژور غیس کړي.
مخکې موږ ولسوالۍ څخه مشته شهر کړل، موږ دلته رانیول د دې ځای څخه مو استول نور ولایتو ته مو استول، خو څنګه هر څه په ټپه درېدلې دي. د کورنۍ غړي زموږ خپلې اوسپنجري پلارو هغه د خدای وسو مخشي هغه را ساخستي د هغه ته وجلې دي.
شهید الله بیا په خوست ولایت کې د بوټانو سوداګر دی. د وای دغه وایروس په خبرېدو سره د کاروبار کمرنګ شوې ده.
دوا دریم یشت کارانتین کې بند وو، د کارانتین د بندیدو کې یګانم زموږ څخه د مارکیټ مالکینو واخسته. نو مخکې بچي ته بوتانو ته ضرورت درلود یو په زبید واخستل وو چې د تیر کال بوتونه ورسره پاتې وی نه وینه اخلي، ځکه غربت وهلې دي، کارانتین وهلې دي، کورونا له امله کاروبارونه په ټپه درېدلې دي.
د دسمبر 20مه او باته د چمتووالي ورځ په افغانستان کې د کورونا وایروس خبرېدو د یو 15مه اونۍ دوهمه ورځ ده. دا وایروس په لومړي ځل د چین په ووهان ښار کې خپور شو، له هغه ځایه په کم وخت کې په تدریجي ډول تر ټولې نړۍ ورسېد. چین، ایتالیا، جنوبی کوریا او فرانسا د هغو هیوادونو د قطار په لومړی سر کې دي چې د کورونا وایروس لپاره خکچې خپراوي سره مخ دي، خو تر دې وړاندې هم د سناروغي وې چې د میلیونونو انسانانو ژوند یې اخیسته. توغون، تور توغون، اسپانیوي انفلونزا، آسیایی انفلونزا، ایچ آی وی او د خوږې انفلونزا هغه ساري ناروغي او ویروسونه دي چې ځینې یې لا هم په نړۍ کې شته او پېښې ثبتېږي. دغه ویروسونه او ناروغۍ د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې لومړی پېښې ثبت شوې او بیا نورو هیوادونو ته انتقال شوې دي، او د روغتیا نړیوال سازمان د هر یو د خبرېدو جلا جلا لاملونه په ګوته کړي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا تل د دغو وبایي ناروغیو لپاره وقایوي لارښوونې وړاندیز کړي. که څه هم دغه سازمان تر دې مهاله د کرونا ویروس د درملنې لپاره کوم درمل یا واکسین نه دی جوړ کړی، خو د امریکا، روسیا او برېټانیا په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د جوړ شویو واکسینو نو تطبیق روان دی. د روغتیا نړیوال سازمان تر دې دمه یوازې د روغتیایي لارښوونو په عملي کولو ټینګار کړی. د مسکونو کارول، د ټولنیز واټن مراعاتول او په پرله پسې ډول په صابون د لاسونو مینځل هغه لارښوونې دي چې روغتیا پالان یې په عملي کولو ټینګار کوي. خو هغو کسانو ته چې زکام یا د ستوني درد ولري د قرنطین کولو لارښوونه شوې ده. دا ټولې لارښوونې هغه څه دي چې د دغه ویروس د لا خپروي د مخنیوي لپاره چمتووالی بلل کیږي. خدا چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د دغه ویروس د لاخبریدو د مخنیوي په برخه کې سچم تواله لري د دغه وزارت مرستیال ویاند نور الله تر کې ازادي رادیو ته وویل
کورونا چې افغانستان ته راغلی تر اوسه پورې ورته په کافي اندازه لوازم تدابیر نیولي او پلان هم لرو چې باید ورته نور هم زیات کړو. مثلا په لومړیو کې موږ د معایناتو ظرفیت ټیټ و، د 5000 په شاوخوا کې موږ دغه ظرفیت لرو. اکسیجن ستونزه وه چې موږ د اکسیجن ستره ستونزه درلوده په هیواد کې، هغه اکسیجن ستونزه هم حل شوې ده.
خو خلک له افغان حکومت غوښتنه کوي چې له دې عمله د له زیانمنو شویو وګړو سره مرستې وشي، مالیات ډېره کم شي او روغتیایي اسانتیاوې د زیاتې شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په خصوصي او دولتي روغتونونو کې د کورونا ویروس له خپرېدو تر دې مهاله په ټول هیواد کې 1,92,000 او 1,43 مشکوکې پیښې معاینه شوې چې له دې شمېر 1,500 او 841 مثبتې تایید شوې دي. د دغه وزارت په خبره له د شمیر 1,00,000 او 12 کسان بیرته راغیدلې او 2,105 تنه مړه شوي دي. همدارنګه د مهال د هیواد په بیلابیلو روغتونونو کې 1,905 فعال ناروغان بستر دي چې 318 په عاجلو یا بیړنیو خونو کې دي. د هغه شمېرې دي چې د روغتیا وزارت له ازادي راډیو سره د شنبې یا د ډسمبر په 26 شریکې کړې دي.
روختیا نړیوال سازمان څوی
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
اته بجیا او یوش دقیقې دي زموږ شخله آزادی رادیو اوري وسم فریبا ظاهر درته وای چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ایرویشیا ریویو خبرونی په پاکستان کې د طالبانو د مشرانو د حضور او په دې اړه د افغان چارواکو پر انتقاد لیکنه خبره کړې ده. د خبرونی پر اساس د افغانستان حکومت د جمعې په ورځ ویل چې پاکستان ته د افغان طالب مشرانو سفر او هلته د هغو لیدنې کتنې د افغانستان سولې ته ستونزې پېښوي. په هغه ویډیو کې چې څو ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې خپره سوه، د طالبانو د قطر د دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر ښودل کېږي چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو شمېر طالبانو ته وینا کوي. برادر د پاکستان د حکومت په بلنه د دغه هیواد له چارواکو سره د سولې پر پروسې د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی و، خو د راپورونو او د خپرې سوې ویډیو له مخې له پاکستاني چارواکو سره له خبرو وروسته یې په دې هیواد کې له میشتو طالبانو سره هم کتلی دي. په ویډیو کې ملا برادر د ګڼ شمېر طالبانو غونډې ته وایي چې د سولې پروسه په پاکستان کې د طالب مشرانو په مشوره نهایي کیږي. د دې ویډیو په خبرګون کې د افغانستان د بندنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې د پاکستان په خاوره کې د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو موجودیت د افغانستان د ملي حاکمیت څرګنده سرغړونه ده او په سیمه کې د کړکېچ او بې ثباتۍ سبب دی. د طالبانو د قطر د دفتر پلاوی د دسمبر په 14 پاکستان ته ولاړ او هماغه مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دا پلاوی د افغانستان د حکومت په مشوره وربللی دی. خو د ویډیو لخبرې دوه وروسته افغانستان اکسل عمل وشد. افغانستان له ډیرو کلونو راهیسې پاکستان په خپلو کورنیو چارو کې په لاسوهنې تورنوي او وایي چې د طالبانو ټول مشران په کوټه او د پاکستان په نورو ښارونو کې دي، خو اسلام آباد تل دا تورونه رد کړي دي. آیرش ټایمز ورسپانه د ورسپانې هم په افغانستان کې د کورونا وایروس او په وړاندې د افغانانو د بې تفاوتۍ په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورسپانې د یو شمېر دوکاندارانو یادونه کړې چې له خپلو مشتریانو سره په لاس روغبړ کوي او حتی وایي چې کورونا نسته او دا تشې اوازې او تبلیغات دي. خو دا په تاسل کې ده چې پرون د آیرش ټایمز راپور له خپرېدو سره هم مهاله د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وویل چې په تېرو 24 ساعتونو کې د کورونا 3 مثبتې پېښې ثبت کړې دي. د عامې روغتیا وزارت ویاند اکمل سمسور ویلي چې خلک له کورونا وایروس او برخه کې د پیغامونو لاوریدلو ستړي سوي دي. دی وایي افغانان په داسې هیواد کې اوسي چې د جګړې له سختو ګواښونو سره مخامخ دي او د کورونا وایروس ورسره سیالي نسي کولای.
پرون د جدیش پښمو یو څلويش کال په خوا د پخواني شوروي اتحاد په اوس پر همدی ورس پر افغانستان يرغل وکړ. که څه هم د شوروي ځواکونو په افغانستان کې له 9 وروسته ماته وخوړه او له افغانستان څخه ووتل، خو پر افغانستان د جګړو اخیز لا هم دردونکی او مرګونه پاتې دی. افغانستان ته د شوروي میراث څه دی؟ په دې راپور کې ورته لنډه کتنه شوې.
د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو د 1955 کال د جدي پښپاګمه پر افغانستان يرغل وکړ. دغه ځواکونه د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس حفیظ الله امین د قتل او د سبب کارمل د کرسي کې ناستو پر مهال راننوتل. پر افغانستان د شوروي اتحاد له یرغل وروسته د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې د خلکو پاڅون پیل شو. احمد کاریاب چې هغه مهال له پخواني شوروي ځواکونو سره په جګړه بوخت و، هغه مهال د هیواد تیاره دوره بولي او په خبره یې چې افغانستان ته د شوروي میراث جګړې، وژنې، کډوالۍ او بدمرغۍ وي. دغه جهادی قومندان په خبره افغانستان لا هم د هغه مهال ترخی خاطرې تجربه کوي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې هغه مهال شاوخوا 5 میلیونه افغانان نورو هیوادونو ته کډوال شول او شاوخوا 2 میلیونه نور په هیواد دننه بې ځایه شول. د دغه وزارت سلاکار عبدالباسط انصاری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
شوروي اتحاد تجاوز په وخت کې زمونږ شاوخوا 5 میلیون افغانان مهاجر شو، چې ګڼ شمېر یې په دواړو ګاونډي هیوادونو کې لکه پاکستان او ایران کې مهاجر شوي دي، چې تر اوسه هغوی په دواړو ګاونډي هیوادونو کې خپل ژوند تېروي.
خو د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل وایي شوروي د افغانستان ځواکونه په نوو او مډرنو وسلو تجهیز کړل. افغانستان مسلح ځواکونه له خپلو ټولو تجهیزاتو سره په کورنیو جګړو کې له منځه ولاړل. د پخوانی شوروي هڅه دا وه چې له اقتصادي اړخه هم په افغانستان کې کوم میراث پرېنږدي. اقتصادي کارپوه شعیب رحیم په افغانستان کې د پخوانی شوروي میراث داسې انګیري،
کابل پورې تخنیک پانتون نه چنن ارمنګ ته تخنیک په برخه کې کدرونه روسي، دوهم د افغانستان ازبکستان دوستۍ پل دی چې نن هم د تجارت او د خلکو د تګ راتګ دپاره عمده وسیله ده، د مکریانو پروژه ده، یو بل د غزنی د سردی بند دی چې نن هم ترینه استفاده کیږي.
په افغانستان کې د پخوانی شوروي سیاسي میراث بیا ویجاړونکی و. داود مایار وایي د شوروي په لاس د افغانستان اشغال د دغه هیواد خپلواکي او ثبات له منځه یوړل.
یو نظام دلته حاکم و، یو سیستم و چې که چیرې دغه یرغل حمله یا تهاجم صورت نه وی نیولی، په افغانستان د یو حکومت یو نظام هغه و، مونږ به شاهد و د یو قوي نظام.
که څه هم پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل 40 کلونه تیریږي، خو لا یې هم داغونه پر ځای پاتې دي. ډیری خلک په افغانستان کې اوسنۍ جګړې د پخواني شوروي د یرغل پایله ګڼي. له افغانستانه د شوروي ځواکونو له وتلو 20 کاله وروسته لا هم د جګړو د پای ته رسیدو کومه واضح حل لاره نه ده موندل شوې.
ستاسو له پیغامونو
ولکه یاد طالب خاطر لرو، ولکه یاد حکومت سره حکومت هم چې هر څه کوي هغه کوي، د خلکو سره یې نه نړوه او ظلم کوه او تکلیف جوړوه. طالب هم دا چې دوی ګرد دواړې ترې درواغ سره وایي. السلام علیکم، دا زه د یرا دولت خبر کوم، نو کورو د ولسوالۍ څخه عبدالمات مدې د ماجری په 2 کال 3 کال مخکې راغلي یارات کې اشاره کې ساده رګریشن په سیمه کې د کورو د ولسوالۍ کې موږ سره هیڅ کومه کیسه نه ده سوې. دولت موږ ته هیڅ توجه نه کوي.
بله، السلام علیکم و رحمت الله. زرر محمد حکیم له هلمند ولایت د لشکرګاه ښار څخه د خپل پټمات کې ما زما پیغام دا دی چې په هلمند ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه ډیر ګران شوی دي، خصوصا هر شی چې دی که غوړي که دا نور کم شیان دي دا ټوله ګران شوی دي. موږ د حکومت ته چارواکو یا د تجارانو څخه مو دا خواهش دی چې دغه خوراکي توکي چې دي دا ارزانه کې په مناسب قیمت یې ورکړي، نو کم خلک چې مهاجر شوي دي یا مهاجرین دي د هغو خو بالخصوص بیخي وس نه په رسېږي. نو موږ
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځني صفه 12.5 دی ویو په یو شمیر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. زموږ خبرونه د غراست انټرنیټ لاري اوریدي شي او همه مطالب لوستل شي. د ازادي رادیو د وی پانی پټه ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د ازادي رادیو د ویب پاڼې مطالب شیبه په شیبه تازه کیږي. تاسو زموږ اکثره راپورونه په لا تفصیل په ویب پاڼه کې لوستلی شئ. اوس 8:00 او 10 دقیقې دی د روانې